کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته شرخ لست. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند په پاکستان کې امریکایي اډې د جوړولو ادعا رد کړه. خو په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې څپې په اړه د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی.
پیام واضح وزارت اتمی افغانستان
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت واضح پیغام داده چې کورونا لا جدي ده او په افغانستان کې د خلکو ژوند اخلي. له بده مرغه دغه هیواد د درېمې څپې شاهد دی.
د کندوز اوسیدونکي د اقتاش، ګلتیپا او کلباد ولسوالیو د امنه او فعاله کېدو غوښتنه لري، خو سیمه ییز چارواکي وایي
دا چې په مربوطه او سیمو کې باید اداري کمپلیکس ولري. له مرکز سره موږ د دې بودیجې په رابطه باندې خبرې کړې دي، خو ځینې امنیتي ننګونه شته دغه کار مخه ډپ کړې ده.
په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمایي برخې په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي او اوس اروپایي مشران هم وایي چې تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو 70% واکسین کړي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه له اسمت فروند څخه.
د ننګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو پل نړولی دی. پورستان کې د شفلوخ بند جوړولو چارو یې پیل شوې او امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو وویل چې د سوریې د ولسمشر انتخابات نه آزاد دي او نه منصفانه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرخود ولسوالۍ کې د باولۍ د سیمې پل په بمونو الوزولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تېره شپه ویجاړ کړی چې له کبله د سرخرود، حصارک، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ شوی دی. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل دا اقدام جنایت بللی او له اړوندو مسؤولانو یې غوښتي چې پل ژر ترمیم کړي. افغان طالبانو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دې امریکا ته په سیمه کې د پاتې کېدو فرصت نه ورکوي. طالبانو دا غوښتنه وروسته له دې کړې چې په ځینو خبرونو کې ادعا وشوه چې پاکستان موافقه کړي چې په خپل خاوره کې امریکایي پوځیانو ته اډه ورکوي. طالبانو بیل دي چې د پاکستان نوم واخلي، ویلي چې که ګاونډي هیوادونه امریکا ته اډه ورکړي نو تاریخي تېروتنه به یې کړې وي. په وروستیو ورځو کې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوخ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادي راډیو ته وویل
د کرنیزو ځمکو خړوبول او د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت به د افغانستان ملي بودیجې ته خبر کول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه‌شنبه پیل شو. داخل شوې چې د فرانسې ابرتور فیشر کمپنۍ د افغانستان بانک لپاره 390 میلیون افغانیو بانک نوټونه چاپ کړي. د تدارکاتو کمیسیون له فرانسوي شرکت سره د 10,50,500 افغانیو بانک نوټونو د چاپ قرارداد منظور کړ. د تدارکاتو ملي ادارې ویندوی احمد رامین ایاز په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
کله چې د افغانستان بانک او د فرانسوي شرکت ته قرارداد امضا کړي هغه نه وروسته په 9 میاشتو کې دا پیسې انشاءالله چې افغانستان ته رسیږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه 2 شپېته تنه خوشي کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلي چې له دې زندانه 6 پوځیان او 6 ملکیان خوشي شوي دي. 15 افغان سرتېري په بادغیس ولایت کې د طالبانو په غلچکي برید کې وژل شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس نن آزادي راډیو ته وویل د افغان سرتېري د قلعه نو هرات د لوی لارې په اوږدو کې د خوشمل په سیمه کې وژل شوي دي. د ښاغلي شمس په وینا په دې پیښه کې 3 طالبان هم وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په کوز یفتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د بدخشان د والی ویندوی نیک محمد نظری وای چې طالبانو له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي چې له کبله یې 1500 کورنۍ د ولسوالۍ مرکز او همداراز د ولایت مرکز فیض آباد ته کډه شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د مسابقو ځای، وخت او د لوبو شمیر څرګند شو. پاکستان وایي چې دا مسابقې به په اګست او سپتمبر میاشتو کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. په پام کې ده چې د دوو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې یوه ټیسټ لوبه، درې یوریزنۍ او درې شل اوور سیالۍ وکړي. امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو وویل چې د سوریې د ولسمشر انتخابات نه آزاد دي او نه منصفانه. په سوریه کې له نن سهار څخه د ولسمشر انتخابات پیل شول او باور کیږي چې بشار اسد به د څلورم ځل لپاره بیا بریالی اعلان شي. د سوریې د اپوزیسیون ځواکونو ویلي چې دا انتخابات یوازې په سوریه کې د بشار اسد واک ته د مشروعیت ورکولو لپاره یوه ننداره ده. بشار اسد په 2000 میلادي کال د خپل پلار حافظ اسد له مړینې وروسته په سوریه کې واکمن دی. د ده پلار 40 کاله واک په لاس کې درلود. د امریکا، فرانسې، جرمني او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی اعلان کوي چې د سوریې د ولسمشر انتخابات به نه آزاد وي او نه عادلانه. دوی دا هم ویلي چې باید آزاد او منصفانه انتخابات د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ترسره شي او ټولو سوریه والو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو وګړو چې عمرونه یې له 14 کلونو زیات دي نیمایي د کرونا پر ضد واکسین شوي دي. دا پرمختګ په داسې حال کې اعلانیږي چې په متحده ایالاتونو کې د کرونا د مثبتو پیښو او ورڅخه د مړینو شمېر خورا لږ شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي و چې د جولای تر څلورمې پورې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده باید په سلو کې اویا امریکایانو واکسین شي. اوس په سلو کې 2/3 امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. تازه څېړنې ښیي چې د فایزر او بیو ان ټیک واکسین هغو زلمکیو ته هم ورکول کېدی شي چې ورونه یې تر 200 کلونو ټیټ وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه دی. لس جلال آباد کې به هم اسمان زای زای وریز وي، د تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 21. کندهار اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 40. هرات اسمان زای زای وریز، د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 40. او مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 13.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوریدوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وای هغه اداوي چې ګواکې امریکا په پاکستان کې عادي جوړوي دروغ دي. سنې لګیت له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبره د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د مخکنی څرګندونو پر بنسټ کړي. بلخوا پاکستان وای په خپل خاوره کې به د امریکا پوځي اډو جوړولو ته اجازه ورنکړي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وای هغه اداوي چې امریکا په پاکستان کې اډې جوړې کړي دروغ دي. سونی لاګټ ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د مخکینیو څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دا راپورونه رد کړي چې ګوندې د دغه هیواد په خاوره کې به امریکا پوځي اډې جوړې کړي. ښاغلي قریشي د سې شنبې په ورځ د پاکستان پارلمان په مجلس کې وویل ځینو رسنیو خبر ورکړی چې پاکستان کې امریکایي اډې جوړېږي. زه تاسو ته په واضحو الفاظو وایم چې دا خبر کاملا بې بنسټه دی. دا یوازې د عوامو غولول دي. عمران خان دوی ته وویل چې هیڅ کوم امریکایي اډه به د پاکستان په خاوره کې نه جوړېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به د دغه هیواد له خاورې د نظامی اهدافو د کارولو اجازه ورنکړي. ښاغلي قریشي زیاته کړه د ویکلیس خبر کاملا بې بنسټه دی چې وایي پاکستان د ډرون عملیاتو اجازه ورکړي. زموږ واضح ځواب دا و چې هیڅ ډول ډرون فعالیت به د پاکستان په خاوره کې نه ترسره کیږي او دا زموږ د حکومت واضح پالیسي ده. زه د عمران خان په اجازه او د کابینې د پالیسي د اعلان پر بنسټ تاسو ته ډاډ درکوم چې پاکستان محفوظ دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې یو شمېر لویدیځو او سیمه ییزو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې ګوندې امریکا له افغانستان نه د پوځیانو له ایستلو وروسته په شاوخوا هیوادونو کې د پوځي شتون لپاره د اډو جوړولو په لټه کې دی. په دې راپورونو کې د مرکزي آسیا او پاکستان یادونه د هغو هیوادونو په توګه سوې چې ښایي امریکا پکې پوځي شتون وغواړي. دغه شان د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډویډ هیلوی د تېرې شنبې په ورځ کانګرس ته وویل پاکستان دوی ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ لپاره د دوی هوایي او ځمکنۍ لار وکارول سي. طالبانو هم په یوه تازه اعلامیه کې د راپورونو په اړه غبرګون ښودلی. دغې ډلې ویلي چې په سیمه کې د پردیو ځواکونو شتون په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو اصلي لامل دی. په دې خبر پاڼه کې دغې ډلې له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د دوی پر ضد نورو ته د هوایي او ځمکني حریم کارولو اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري او ټاکل سوی د روان میلادي کال د سپتمبر تر 13 نیټې پای ته ورسیږي. متحده ایالاتو ټینګار کړی چې له دې هیواده د ځواکونو په ایستلو سره به له سیمې ونوځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولدي. د پینټاګون ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپلو متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون رانسي. وړاندې د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. هڅه مو وکړه د دې مواردو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت معلومات هم ولرو، خو د دغه وزارت مرستیال ویان په دې اړه خبرې ونه کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسې ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا ویروس د پیښو د زیاتوالي په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. د دغه وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ 840 کسان په دغه ویروس اخته سوي چې په تېرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د درېیمې څپې د خپرېدو په اړه د عامې روغتیا وزارت په وار وار د خبردارۍ سره سره ظاهرا لیدل کېږي چې خلک دغه ویروس ته جدي پام نه کوي. د دغه وزارت ویان دستګیر نظری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سې شنبې په ورځ 840 کسان په دغه ناروغۍ اخته سوي چې په خبره یې په تېرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړه شمېره ښيي.
پیغام واضح و د وزارت اټومي افغانستان
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت واضح پیغام دا دی چې کورونا لا جدي ده او په افغانستان کې د خلکو ژوند اخلي. له بده مرغه دغه هیواد د درېیمې څپې شاهد دی. په دغه ویروس د اخته کېدو کچه پرون 22% ته ورسېده. زموږ تر ټولو ډېری مثبتې پیښې په ننګرهار، لغمان، کونړ، لوګر او کابل ولایتونو کې دي.
د روغتیا وزارت د شمېرو له مخې پرون سه شنبه 19 تنه د دغه ویروس له امله مړه سوي دي. دا شمېر نن چهار شنبه یو څه ټیټ و. د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره په تېرو 24 ساعتونو کې 3,188 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېره 623 مثبتې وي او په دې موده کې 14 کسان یې له امله مړه سوي دي. د روغتیا وزارت د ویان په خبره په هیواد کې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه وزارت جامع پلانونه جوړ کړي دي. نوموړي د واکسینونو د تطبیقولو او د حج او اوقافو وزارت په همکارۍ خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې خبره وکړه او وی ویل تر دې دمه 6,000 کسانو د کورونا ویروس ضد واکسینونه تطبیق کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چین له افغانستان سره د 200,000 دوزونو واکسین د مرستو ژمنه کړې ده. له دې وړاندې هند او نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره د واکسین مرسته کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې هم د کورونا ویروس د لا خپرېدو په اړه خبرداری ورکړی و او له خلکو یې غوښتي وو چې روغتیایي سپارښتنې جدي مراعات کړي. په دغه وزارت د وروستیو شمېرو له مخې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پایله تر اوسه په ټوله کې 8,3386 کسان پرې اخته سوي او 2,898 کسان بیا ترې مړه سوي دي. اټکل کېږي چې واقعي شمېرې تر دې هم زیاتې وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. اوس په ورسو کندوز ته د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي او د ولایت شورا غړي له حکومت غواړي چې اقتاش، کلتیپه او کلباد ولسوالۍ امن او فعال کړي. دوی وایي دا ولسوالۍ 15 کاله د مخه د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا منظور سوي وي، خو د تشکیلاتو له بشپړېدو سره سره نه دي فعاله سوي. اوس د دغو ولسوالیو ډېری سیمې د طالبانو په لاس کې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
15 کاله وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د کندز ولایت لپاره درې نوې ولسوالۍ منظور شوې، اقتاش، کلبات او ګلتیپه. خو په داسې حال کې چې د دغو ولسوالیو ټول اداري تشکیلات منظور شوی دی، نه دي فعاله او ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. اقتاش د خانآباد ولسوالۍ بدنې څخه، کلبات د امام صاحب ولسوالۍ بدنې څخه او ګلتیپه د کندز مرکز بدنې څخه جلا شوې ولسوالۍ دي. د کندز د ګلتیپه ولسوالۍ یو اوسیدونکي خیر الله شینواری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
کچېرې دغه ولسوالۍ امنیت شي، یعنی ټولې سیمې تصفیه شي او حکومتداري په خپلو سیمو کې په لاره واچول شي، زه مطمئن یم هغه ننګونې او هغه ستونزې چې په هغه پرتو په هغه ولسوالیو کې شته هغه به ټولې رفع شي او خلکو ته به په مختلفو برخو کې اسانتیاوې برابرې شي.
دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي دغه ولسوالۍ امن او تشکیلات د خپلو سیمو ته انتقال کړي، تر څو خلکو ته د روغتیا، کرنې، اوبه لګونې، پوهنې او په نورو برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. د دې ولایت د کلباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی حکمت الله دولت ځای وایي،
دغه 15 کاله کې چې دغه درې ولسوالۍ په کندوز ولایت کې منظور شوي نو تر اوسه پورې فعالیت خپل هغه سیمو کې نه شروع کړی. مامورین شته، وزیرسوال شته، هر څوک، هر سفارت څنګه کې ټول مامورین شته، د خطنه په دا سیمه کې باید فعالیت تر څو د امنیت په راوستلو کې غټه ونډه لري، تر څو دغه سهم فراخه کېږي، هغه د امنیت به ښه شي. د کندوز
د ولایتي شورا غړي هم وایي که چېرې دغه درې نوې ولسوالۍ امن او فعاله شي، د ټول کندوز په امنیتي وضعیت کې به هم مثبت بدلون راشي. د دغه ولایت ولایتي شورا غړی امرالدین ولی،
اگر ولسوالی ها فعال میشه و بالاخره واحد اداری در اونجا فعال میشه، این در تامین امنیت کندوز
که در درې نوې ولسوالۍ فعاله سي او اداري واحدونه په خپلو سیمو کې ځای پر ځای سي، نو له کبله به د لوی لارو امنیت او د کندوز امنیت کې شوالی راځي او دغه شان د حکومت د فعالیت ساحه به هم پراختیا ومومي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی د دغو درېو نو ولسوالیو د فعالولو لپاره یو لړ پلانونه او طرحې په پام کې لري چې په بشپړېدو سره به د نو ولسوالیو تشکیلات په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دا چې په مربوطه او سیمو کې باید اداري کمپلیکس ولري، له مرکز سره موږ د بودیجې په رابطه باندې خبرې کړې دي. خو ځینې امنیتي ننګونې شته، ځینې امنیتي مشکلات شته دي چې هغوی هم دغه کار مخه ډپ کړی ده. انشاءالله بودیجه به هم ورته په نظر کې نیول کیږي او اداري کمپلیکس به په مربوطه سیمو کې جوړېږي تر څو وکولای شو له مربوطه سیمو څخه مراجعینو ته خدمات ورسیږي.
د یادونې ده چې له دې مخکې هم د کندوز اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو له حکومت سره دا غوښتنه مطرح کړې وه.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د افغانستان په څولوي شهرونو کې د اف ام پر 3.15 صفه هم صفه وځي او ریډ لایسي. اوس په نړیواله موضوع راوخلو، د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمایي برخه په بشپړ توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین برابر کړي چې د خپلو بالغ وګړو په سلو کې او یا تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر 13 کلونو کم عمر تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل کړې ده. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې به دغه پروسه پیل کړي. نور په دې راپور کې،
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې بشپړ واکسین شوي چې دا د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحدو ایالتونو کې د کورونا نوې پیښې او له امله د مړینو شمېر هم مخ په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر 4 پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې اویا لږ تر لږه د کورونا ضد یو دوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 2 ده. لدغه پرمختګ سره هم مهاله مودرنا کمپنی پرون سیشن به اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسین تر 12 کلونو پورته ماشومان او تنکیو ځوانانو لپاره خوندي او اغیزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې 13 کلونو کم عمر ماشومان او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې پر روانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پیل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډېر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی او له دې سره په یو وخت هم په ډېرو هېوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سه شنبې اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دی چې دا ټولنه پرې تر دې نېټې پورې ټول د واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لان په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لاره ده او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راز تمه کوي چې د روان کال تر پایه 425 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه هم داشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوزه واکسین د روان کال تر پایه هغو هېوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې وه اوس د نړۍ په 350 هېوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي، خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس د دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې، د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې 6 اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
مروه یوه داسې عراقي مور ده چې اړ سوه له خپل میړه څخه جلا سي او خپل وظیفې ته دوام ورکړي. د دې دا پرېکړه په عراق غوندې محافظه کاره ټولنه کې اسانه کار نه ګڼل کېږي. مروه اوس خپلې ټولنې ته څه ډول کار کوي؟ په دې اړه به په راپور کې وور.
مروه رایی تاها یوه کمساری ښځه ګڼل کېږي، ځکه په خپله خوښه خپل اولادونه یوازې لویوي. دی وکړای سول له خپل میړه سره طلاق رامنځته کړي کله چې هغه دا کار او وظیفې ته نه پرېښوده. دا اوس خپلې دوی لوڼې په یوازې سر لویوي او د کار په برخه کې خپلې هیلې پوره کوي. خو دا وایي د خپلواکۍ لپاره بدو ورځو ګاللو ته اړ ایستل سوې.
د دې ځای ټولنه هیڅ زرسوي نه لري. بېرحمه ټولنه ده. دا یوه سری سالاره ټولنه ده او نه یوازې دا، بلکې هغه حقونه چې مونږ ښځې د دې ټولنې د وګړو په توګه پر کاغذ لرو اصلا مونږ ته نه راکول کېږي.
مروه په 22 کلنۍ کې واده سوې وه. تر کلونو تېرېدو وروسته دې له کوره د باندې د کار کولو فکر وکړ. د خپلو دوو لوڼو لویول د دې لومړیتوب و، خو دې غوښتل خپلې هیلې هم پوره کړای سي. مروه په مسلکي توګه انجینره ده او په همدې برخه کې د یوه شرکت په جوړولو سره کار پیل کړ. دا شرکت زرغونه زر نومیږي او کارول سویو کرهنیزو موادو د بیا کارولو په برخه کې فعالیت کوي. دا د اوږدمهالې کرهنې او مالدارۍ پر اهمیت عامه پوهاوی هم کوي. دا وایي دا شرکت چې وده وکړي نورو ښځو ته به د کار فرصت پکښې برابر کړي چې له کوره د باندې کار کول غواړي. دا له یوې غیر دولتي ادارې سره هم په داوطلبه توګه کار کوي چې د یتیمانو او داسې کوچنیانو ملاتړ کوي چې یوازې یا مور لري یا یوازې پلار. دا غیر دولتي اداره په عراق کې کوچنیانو ته ورښیي چې ولې باید خپلې هیلې هم ولري او د هغو د پوره کولو لپاره باید هڅې وکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سم د ټکنالوژي لړګره واتس اپ ټلیفوني اپ د هندستان د حکومت پر وړاندې د هغې قانون په خاطر شکایت ثبت کړی چې نن د چهارشنبې پر ورځ عملي کیږي او لمخې د واتس اپ د کاروونکو شخصي معلومات شایي نور پټ پاتې نسی. تفصیل په دې راپور کې.
د فیسبوک شرکت تلیفوني خدمات وړاندې کوونکي واتس اپ په نوې ډیلی کې سترې محکمې ته قضیه ثبت کړې چې ګواکې په هند کې پر رامنځته سویو نویو قوانینو کې یو د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د دې نوي قانون لمخه د چارواکو پر غشتنه د ټولنیزو شبکو شرکتونه اړ دي چې د دوه شبکو د کارونکو په اړه معلومات ورکړي. رويټرز خبري اجانس د هغو کسانو له قوله دا راپور ورکړی چې له دې قضیه خبر دي، خو د موضوع د حساسیت په خاطر یې د نوم نښودلو په شرط خبرې کړي. که څه هم د دې قانون له مخې واتساپ باید هغه کسان په ګوته کړي چې د کرم معلوماتو له مخې په کومه ورانکاري تورن سوي وي، خو دغه شرکت وایي دا کار ورته د عملي کېدو وړ نه دی. د رويټرز خبري اجانس د راپور له مخې واتساپ ادارې ویلي چې د دوی پیغامونه او تلیفوني تماسونه د درېمګړي له لورې نسي تعقیبېدای، او د دې کار لپاره به دوی مجبور وي چې د کاروونکو لپاره دا خدمات یا اسانتیا له منځه یوسي. په هند کې 400 میلیونه کسان واتساپ کاروي. په دې اړه رويټرز په خپل راپور کې نه دي ویلي چې دا قضیه به څه وخت په محکمه کې وڅېړل سي. رويټرز په دې راپور کې ویلي چې د واتساپ ادارې دوی ته د دې قضیه په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ویل کېږي دا قضیه د هند د صدراعظم نارندر مودي د حکومت او د ټکنالوژۍ د لویو شرکتونو لکه فیسبوک، ګوګل او ټویټر ترمنځ لانجې رامنځته کولای سي، خو هند په همدې حال کې د دغو شرکتونو لپاره یو له تر ټولو لویو مارکیټونو دی.
تاسو له پیغامونو
اختر محمد د کندهار د ولایت د ونی نه یو څه دا پیغام ثبتوم. دغه د کندهار د ولایت کې پرون درو اتیا نفره په کورونا مجوری باندې نوي تازه اخته شوي وو. نو زما د رئیس جمهور صاحب څخه دا هیله امید دي چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کړي. که دا جبري نه کړي، موږ خوار غریب ملک یو. دغه کورونا مجوری که په مسکې یو وار خپره شول، د هر کور څخه به زموږ بې حسابه جنازې ووځي. نو زما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دغه د کورونا مجوری دپاره ماسک جبري کړي. جرمانه کښي دي که هر سړي ماسک نه و تړلی په بازار سره وتلی و، هغه سړی د جرمانه کېږي یا د ورځ دوې بندي کېږي. بیا به نو موږ دغه مجوری د شهر څخه په امان کې واوسېږو. که داسې نه وي، نو ډېره مشکله ده. موږ د تباهي سره مخامخ کښې نور مو وخت نه نیسو. وسله
زما نوم محمد نسیم ولسمل دی، د کندهار ولایت او تماس کښې یم. زما د معارف د وزارت او معارف د ریاستو څخه هیله دا ده چې په مکتبونو کښې هغه استادان یا ښوونکي چې د خپلې وظیفې څخه ناوړه استفاده کوي، هغه استادان یا مطلبه پکښې که څه هم رسمي، نو د څو د شاګردانو ده خلافه ده. که بعضې استادان داسې څه وخته رامه چې د استادۍ یا د ښوونکي د مقدس وظیفې څخه پرده کوي، نو وخت نه.
کریم خان خبرې کوم له ننګرهار سرخود ولسوالۍ نه. ورور جانه، د ما دا پیغام دی ولسمشر اشرف غني ته ورسېږي. وروره، دلته چې کوم مواد راغلی غریبو خلکو ته یې نه ده ورکړی. ټول چې دا مالدار اخلي چې دا کوم دي مونږ ملکان دي، دا ټول همدوی پټوي. وروره، دا بله چې ورسره رانسي، وروره دلته ټوله غلا ده. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو، مننه کوم چې پیغامونه مو ازادي راډیو ته رسولي و. د نورو پیغامونو په تمه مو هم یو. موږ به په ځانګړو خبرونو کې درته خبرو کوو. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بسم الله دی او د کونړ اوسېدونکی یم. د پشت د کلي د کاڼو ولسوالۍ دلته پیلن په چاسره کې کار کوم. دغه د کرزي دور نه دیخوا دلته کار کوم. تر اوسه پورې لګیم نجارۍ.
څه شی څه شی جوړې؟
دروازې جوړو، وشدارې او ډبل بیټې او ټیل او صغیر ټکر نورې بل شی جوړو.
څنګه بازار هم څنګه دی؟
بازار هم ښه خراب شوی دی.
وجه څه ده؟
نو وجه دا ده چې یو خو چارواکي دی کې لاس لري چې کار د خلکو خراب کړي. زمونږ نور ځایونو کښې خلکو صنعتکاران له کار پیدا کوي، زمونږ چارواکي چې زمونږ نه کارونه اخلي او کارونه له بندوي. بس دا یې غټه وجه ده. ول پاخه خام مواد راته نه را پرېږدي، پاخه مواد هم نه انتقالېږي. دا یې غټه وجه ده.
خراب دی. مخکې به هم کار څنګه و؟ د ورځې به هم څوک ولې یو دروازه هم خرڅوله یا ډبل بیډ څنګه و؟
د مخکې به مونږ ډېر تقریبا د یو کسر و مونږ اتل لس کسان یا ما ساتل لس کسان یو وخت کې کار کوو. اتیش کسان راسه کار کولو. د خلکو کورونکو هم کار کوو. دلته هم د مکتبونو ټیکې جوړولې، خو اوس هغه څه شی هم نشته دی. هسې ناست یو.
و در سر سو کسان کار کرد.
و سر سیو کس کار کرد. یامین زویده برای کس دانشون صادره دی وقت.
یعنی کار خراب.
کار دو نخراب شده.
وقت نه چه دام؟
وقت نه میداده چارواکون اچی زمانگ پدی حال دی دیمانه دی غم وکی ول چه لرگیم طول وسوزی دو پیوزی بلدی. پار ز آردا که گوری لرگی وسوزی دل کرنگال که وسوزی دو شگان که وسوزی دو پچاسری که وسوزی دو. ندین آخه خبر داده چه وسطی جورشی و بار وزی وسط پیستی کنار لرایش.
شاد دکان خم و رخسته کل لرگی وسوزی دو.
زمان دکانم سر دو پیری وسوزی دو خود.
دوستان من نکام چی از مرش خبرانی متردیم علا راست رو و ردلی تکراری در زدی ردیو پر ویب سایت هم بیال وستالی سی پتمو در زدی ردیو تکی کام یا زدی ردیو تکی ارگ پشتو مجاله مخلاص است و دری مجاله لجاوید نمی سر پاتسی.